السلام عليكم پاپنسان کی د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه پیل له خبرونو کیږي د کابل د هوایي قول اردو مخې ته چاودنه سوې د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده
نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني قراول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول د پیښې نور جزئیات ولټون روان دی
بلخوا د پیښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر لوی و د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبري وکړي یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوتزل نن له حنفی سره وکتل یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او ریول غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او عمده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشود خبرونه له ازادي راډیو نه اوري اوکراینیانو پر ملکی اهدافو د روسیې د راکټي حملو تر سختېدو یو ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هرکلی وکړ پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نورو برخو د روسیې تر راکټي حملو وروسته پرونه وخت په کیف کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایي حملو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یو جاپانی خبریال په ګډون 22 نور ټپیان سوي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حملو وروسته هیڅ کله مسکو ونه بخشي هغه په خپل ویډیو وینا کې دغه راز ویلي په نوې میلادي کال کې د اوکراین یوازنی هیله بریا ده بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23مه پیل شو چې په نړیواله کچه غندل شوی دی د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخي سیاستوال دی پرون وخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 15 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اوربند کوي پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 اتیم څخه تر 2013 د کال پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی کین اړخي ګرولای ډله د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامل ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخوانی غړي چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید-19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي که څه هم د چین پروختونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی په وروستیو ورځو کې کاناډا د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا فرانسې ایټالیا هسپانیا جاپان جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي خبرونه مو د ازادي راډیو په ماشمانه خبری مجله کې واوریدل د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د پاکستان د کورونوي چارو وزیر وایي د دې امکان شته چې په افغانستان کې د ننه د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو دوی عملیات وکړي هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخامخ شوي دي د هموري چې برښنا شرکت وایي چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي ادارې سره نوې تړون لاسلیک کړي چې ورسره به د پرچاوي ستونزه کمه شي د داسې عینکو له جوړولو مو هم خبره وچی نابینایان هم ورباندې لیدل کولای سي دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دې امکان سته چې دوی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا ثناءالله پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ځینې پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د نړیوالو قوانینو له مخې دا د دوی حق دی له کومه ځایه چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نښه کړي. هغه پرون د پاکستان ایکسپریس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستانی طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلاره څه ده وویل، په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبې په ورځ کېږي. خو رانا ثناءالله پر دې ټینګار وکړ چې له هرې هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو له مخې د دوی په واک کې وي. رانا ثناءالله د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په مرکزونو برید کولای شي وویل،
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخ ته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی وایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسو ویل ممکن دي.
له طالبانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل. خو ویان دی زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په ظلمونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او تر خوا یې دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستاني جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14 د خوست د سپیرې ولسوالۍ په څلور کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسانی ووژل او له دې شو زیاتې ټبیان کړل. له دې پیښه یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15 پاکستاني جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یو میرمن او درې ماشومان ووژل شول. خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوای وخت د طالبانو له رسید وروسته د پاکستانی طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستانی استخباراتو او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او کوربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربن هم وشو خو وروسته دا خبرې ناکامه شوې. په وروستیو کې پاکستانی طالبانو خبرداری ورکړی چې نوي کال کې به خپل عملیات پراخ کړي او تر خوای خپل نظامی تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سوي دي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې علت یې په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند انډي ټي وي خبري شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړې او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه خو اړیکې مو ځواب نه شوې. خو د 2020 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کنفرانس کې د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي وو هند په افغانستان کې په ټولو 34 ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړې دي. نوموړی هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي پروژو له لارې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا، د لیک لاینونو، سب سټیشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت وایان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندستان هیواد د مخکینی هوکړې او تفاهم په اساس 500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاس 1.5 کال راهیسې د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښځو جوړونې وزارت ویلي و چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویلېده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندستان هیواد لورې تمویلېدل هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته به نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چېرته د توسعه او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه ده کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي، او سکتور خصوصي هم کولای شي چې خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونې ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمینه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول، او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي، چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلې یا هم فعالیت کم شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه شمېرې د 1500 مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې. دغه اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز خورا جوت و. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څانګه وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار له بندیز لګول وروسته د هرو دریو هغو مؤسسو له ډلې چې مشري خزي کوي یوه یې مجبوره شوې چې اویا سلنه خپل فعالیتونه ودروي، یو دیر سلنه نورو بیا خپل چارې بیخي په ټپه درولي. د ادارې تازه د خپل یوې سروې پایله په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجه یې د 1500 هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي یې رهبري کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څانګه وای په ټوله کې د سروې شویو 1500 مؤسسو شپږ اتیا سلنه چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یوه اونۍ وروسته له هغې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي، دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له قوله په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی، ځکه ښځینه کارکوونکي نشي کولی دندو ته ولاړې شي. دا اداره وایي تېره یوه اونۍ کې لیدل شوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغېز جوت و، او تر خوا یې د ښځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه په ګوته شوي. طالبانو د تیرې اونۍ د شنبه په ماښام په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو غبرګونونو او دې غوښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هاخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 1.6 میلیون نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي. د تېرې سهشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مرستیال یا یونام مرستیال رامس الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر دین محمد حنیف سره وکتل او ترې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته لغوه کړي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ فیصله نه ده کړې.
د پکتیکا د گیانی زلزله زپلی وای چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د گیان اوسیدونکو وای دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دي. ډېر وړو مشومانو د لاسه ورکړه ډېر پزاور یو ځکه چې وړو مشومان دي هیڅ علاج طریقا نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومي کې ژوند نه کیږي. باید موږ لوړو مزل کماتو څخه ورسی.
د گیان یو بل اوسیدونکی علي مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یوازې نه نه د سړه نه ډېره خرابه شوی په خاک ورسه ده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لرګي ورور را ورس کور ته وري اغه لرګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. و ورا وشو ولا ډیر زیات سړه ده موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلې چې ډیر سړه دي او وخت رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو. هر ورځ دوه درې وړو ماشومان سره مري دی. یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هیل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی. ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي ولی کې ورته زنانه ټول په تکلیف کې دی. که تاسو سره کومک شي موږ ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دا ادعا سمنه بولی چې ګوا کې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنې توک لپاره زلزله زپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبې شریدي دي.
او د ګیس ډبی مو په توګه کړی دی. نو دوی کښکای څومره کې هغه بیجای دی موږ شي اسباب ته برابر کړی دی او کورونه خو کار بند دی. سې کار شروع شي په همدې کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د گیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیر ملکی هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی و زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. په جنوبي کوریا کې د نابینایانو لپاره عینکې اختراع شوي. په دې عینکو په څه ډول نابینایان شاوخوا لیدلی سي او آیا ټول نابینایان ورڅخه ګټه اخیستلی سي؟ اسمت څاروان مخبروي.
په جنوبي کوریا کې د ارکس په نوم د نابینایانو لپاره ځانګړې عینکې جوړې شوې. دا عینکې د هغې نابینایي لپاره اختراع شوې چې د انسان د عمر له ډیروالي سره تړاو لري. د جنوبي کوریا د سیلیکو سټارټ اپ یا کمپنۍ له لوري دا جوړې شوې عینکې به د الکترونیکي وسایلو په CES نندارتون کې په روانه جنوري میاشت کې نندارې ته وړاندې شي. دا ګجټ یو کوچنی K4 کیمرا ده او له هر هغه څه څخه چې د دغه عینکو د کارون کې مختوی ویډیوي تصویر اخلي. د کیمرې په وسیله په ژوندۍ بڼه ثبت کیدونکې ویډیو په یو سکرین کې چې رزولوشن یا رونوالی 1080 پکسل دی شودل کیږي. که لا دقیق درته ووایو دا ویډیو د لیدونکو د سکرین په یو اړخ کې په دایروي ډول شودل کیږي. له عینکې سره د وصل شوی موبایل اپلیکیشن د سترګې د نظر هغه برخه معلوموي چې زیانمنه شوې ده او پر دې سربیره دا هم معلوموي چې ویډیو کیمرا د سکرین په کومه برخه کې شودل کیږي. د دې ترڅنګ کارونکو کیمرې ته په خلو ویل شي چې پر ویډیو زوم وکړي، یعنی رانیږدې کړي. د دې ګجټ بل ځانګړتیا پر لنس یو پی ڈی ایل سی پوښتنه چې په الکترونیکی ډول ډېر روښانه تصویرونه تتوي. د دې عینکې وزن 4.9 ګرام دی. له خبرونو ور اخوا
د طالبانو له خوا د جنو پر زده کړه تر بندیز او روسته د غرض د موترز شوزو له ځپل روسته په هرات کې د شوزو له خوا پټ انفرادي اعتراضونه پیل شوی.
د هرات ولایت اوسیدونکو مهرناز هغه څوک ته چې د زده کړو د حق غوښتنه په بیلابیلو ډلیز او انفرادي اعتراضونو کې برخه اخیستې وای، د لومړی ځل لپاره تیر شپه په هرات کې د هاتفي خونځي پر یو دیوال زده کوونکو خپل د تعلیم حق غوړې شوار ولیک او د لړۍ ته دوام ورکوي. مهرناز وای تیرونه د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې لاریونونه پایل کړل، خو د طالبانو له لوري اجازه ور نه کړل شو. خو اوس داول خپل غاګ د دغه ولایت په بیلا بیلو سیمو کې پورته کوي. مهرنازیه توی
بلخره ما تصمیم گرفتین کې شبانه ای کارا خور ادامه بده.
بلخره مو وخت یې لا چې خپل فعالیتونه د شپې تر سره کړو. موږ د الله اکبر تعلیم زموږ حق دی، یا ټول یا هیڅوک. د قران په احترام لفظ او حق ماخلی. دا شعارونه مو په بریالي توګه خپل د کورونو لبمونو بدرک کړل. خو له بده مرغز موږ د ټول فعالیتونه د شپې و، ځکه موږ ته اجازه نه راکول کېده. بیا مو دا کار د خنځي ول دیوالونو را پیل ځکه خوانځي مو انتخاب کړل چې خوانځي تر ټولو لمړنۍ ځای دی چې زده کوونکي هلته پلګ دي او د خلکو ډېر پام ورته اوري.
یک شاګرد پای خودم میماند مکاتب است.
یو بل اعتراض کوونکی مرجان چې د تیر اونۍ په لاریون کې برخه اخیسته هم ورته خبرې کوي او وایي د اعتراض پر مهال ورسره د طالبانو له لوري ناوړی چلند وشو، خو په خبره دا د زده کړو په برخه کې د طالبانو د بندیز د پریکړې په وړاندې خپل اعتراضونه ته دوام ورکړي. مرجان وای
تحصیل حق ماست، ما حق خود را می خواهیم.
زدکر از مک حق دی، مک خپل حق وارو، لخ پل حق نتیریگو. اقرا ولولا جان کبا او مبارزه کبا. دا مو ده بینر پشکلی که او دی کورونو پا ورونو بمو بنده بود ترسو خلق ببینی او مک خپل حق واخستلی شو. لوستل او لیکل هر خزی او نارینات فرض دی. طالب چیزان ده اسلام پای راو بولی، ولی دوی ده خدای او دی رسول خبر نمینی،
خدا و پیامبرش را انجام نمیدن.
دا وای تر هغه وخت خپل دی مبارزه ته دوام ورکوي چې طالبان خپلو پریکړو په شا شوی نیوی، که څه هم دوی په یاد اعتراض کې د ټولو شریکو معترض انجونو او ښځو شمیر په ډاګه نه کړ، خو وای چې ډیری هغه انجونې چې لزده کړو به برخې شوی له دوی سره په دغه اعتراض کې ونډه لري. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ لپاره راهیسه د انجونو په وړاندې لشپغم ټولګي پورته د خونځي دروازې وتړلې. د دې ترڅنګ په ورستي اقدام کې انجونې هنتونونه تاله تک هم منکړي. طالبان د غشان میرمنې تفریح پارکونه، ورزشی سټډیومونه، عمومي حمامونه ته لورتک منکړي او لشری محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولای دی. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لمړنۍ دورې محدودیتونه ته مخه کړي ده، چې هغه وخت هم جنو د تعلیم او تحصیل د غراز خزو د کار کولو اجازه نه درلوده.
دا کونر په مانګوي ولسوالۍ کې د سویډن مؤسسې لخوا د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت یو کانال او یو اسنادي دیوال ورغول سو. لدې سره به شاوخوا 1500 جری په مزکې ته او به ورسول سي. دا هم په دې اړه راپور
په ختیځو ولایتونو کې د سویډن مؤسسې مسول غلام یحیا خادم د ترسره شو پروژو په اړه ازادي رادیو ته ویل د مانوګي ولسوالۍ وډیګرام کې 3.5 کیلومتر کانال او 300 متر استنادي دیوال په 3 میاشتو کې د نږدې 40 میلیون افغانیو پر لګښت بشپړ کړ، چې د کانال په وسیله به 1500 جری بزمکې ته منظمي اوبه ورسیږي.
او تقریبا 300 هکتار ازمکا چې په دې وډیګرام کې دا پسنګ وسره نور چکم فرای کلی لکندارو دي نور کلی ان شاء الله وي ته پورا وبرسیږي. او په هغه وخت چې دا وګو مشکل به نور به مشکل نه پیدا کیږي ان شاء الله داخله به نور پورا وبلري او دواړه سیزن شي شام پر سر لري ام منی کې به دوی خپل پسند داخلي اسنادي دی واجل ته په خوا به دا ازمکې تاسو لیدلی سیلابونه به تخریب دي ډیر ازمکې به خراب دي کلی هم د خطر سره مخامخ
د وډیګرام او نور کلی وسیدون کې وای د کانال جوړېدو سره زموږ ته د اوبو رسولو لستونزو او د استنادي دیوال رغولو سره د سیلابونو او د سین لګواخ وژغورل شول. د کونړ مانوګي ولسوالۍ وډیګرام کې د پیجل سین څخه د اوبو رسولو کانال او همدی سین ته د یو استنادي دیوال رغولو چارې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د یاد ولایت ګڼې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله للمي پرتې دي او د سیندونو په غاړو کې بیا په زرګونه هکتار ځمکه د سین ګواښ سره مخ ده.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 نوي کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي ادارې سره نوې تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت وایان ازادي راډیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومن حسنزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت وایي د برښنا د پرچاوي د کمولو هڅه کوي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هوارې شوي. شکیلا د پلازمینې اوسیدونکي د یک شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې برښنا شرکت د برښنا پرچاوي ډېری کړي او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېری شوي دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیڅ ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا شمې د اول بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې د غستونزې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوي ډېر شوی او خلک له ستونزو سره مخ کړي.
برګوس وخت ډېر ځای په شوه ډېر خراب شو. د شپې یو بجې راځي سهار ای هغه کله کله نه بیا ته ځي. بر مشکلات ډېر دی. وژم هم دا هم دا یو بر کې هغه
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ.
وارداتی برښنا تړون لاسلیک شوی دی او ان شاء الله ول عزیز کومې پرچموي چې اوس په کابل او پردغه مسیر باندې سته ولایتونه لري دغه براکمې سی واندازه.
نوموړي د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وی ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت د مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونۍ د برښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازي د برښنا شرکت له اجرایوي رئیس مولا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میگاواټ برښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برښنا پرچاوي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نه یوازې عام خلک بلکې ډیری تولیدي فابریکو مالکان هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او ډیری تولیدي فابریکو خپل د فعالیتونو د کموالي خبر ورکړی دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم شمس الله شمشاد.
نن لغمان د ترغې ولسوالۍ نه خبرې. تاسو د بشر حقوق تاسو لار څه ده؟ د ترکیه کوم ظلم د ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومت تښتي. طالبان او هلته نه ترکیان پوسه دانی شي په زور باندې په دیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غل نه شي. هر یو 2000 ډالر ترې د وهلو د ټکول په زور کې نه واړي. دونه ظلم د ترکیه روان دی چې عقل کار نه کوي. ترې بشر حقوق نقصول وایي وځي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دای موږ تخاوت ولې نه راکړي؟ کله یو شی وی، کله بل شی وی، کله وی یو هفته بعد، کله وی بل سبا. دا دروغ څه پیدا کوي؟ لعنت الله علی الكاذبین نه خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الكاذبین نه خبر نه دي. دا کوشش کوي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې دا موږ تخاوت راکړي. والسلام.
ورور زما ستاسو چې
چې په شبکې کار د کیو خدای د دشتر هلمند ورته نوزاد مسولیت د قش په علاقه کې یو قدر ای داز مسول او خلک په سلام احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر